la salva.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو هرکلی کوم. زه اسمت ساروانم. د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکارۍ په خبرونو پیلوم. طالب چارواکي وایي پرون شنبه د تورخم او سپین بولدک لارې له پاکستان سلګونه کورنۍ افغانستان ته ایستل شوې دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت نن په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي پاکستان د تورخم له لارې 3116 کسان چې 1500 شپوش اویا کورنۍ کیږي په جبري ډول استلی دي. د غراز باختر دولتي آژانس پرون خبر ورکړ نشته 400 کورنۍ چې شمیرې 2845 کسانو ته رسیږي پرون افغانستان ته راغلي دي. پاکستان د نومبر له لوبړې نیټه د بیا اسناد افغانانو د استلو لړۍ ګړندۍ کړې ده. د طالبانو حکومت او نړیوال سازمانونه وایي تر اوسه تر 400 ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د شزو څنګه د شزو په وړاندې د تاوتریخوالي نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي دوی به د افغان شزو ژغونه او استقامت نورو ته منعکس کړي. د ادارې پرون د شزو په وړاندې د زور زیاتی د پای ته رسیدو د نړیوالې ورځې په مناسبت د شپاړس ورځنی کمپاین په تړاو په خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر کې خپلو ټولنو ته د خدمت لپاره د افغان شزو مبارزې ستایلې دي. طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګول وروسته جونې له شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم منکړي او د دوی د پوهنتون پر زده کړو هم بندیز لګولې دي. د بشري حقوقو د څار سازمان د شزو د برخي مرستيالي هیدربار پرون ازادي رادیو ته وویل کسه هم په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي دقیق شمیرې نشته، خو به له شک په دغه هیواد کې له شزو سره تشدد زیات شوی دی. د قطر چارواکي وایي حماس ډله چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي پرون ناوخته دیارلس اسرایلی یرغمل او څلور تایلندیان د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته وسپارل. په پام کې و دغه یرغمل شوي کسان پرون تر دې وختي وسپارل شي، خو حماس دلی په وروستیو شیبو کې د هغو په سپارلو کې ځان راوست. وروسته د قطر او مصر منځګړو وویل په دې برخه کې پراته خندونه لري شوي دي. په تلویزیوني تصویرونو کې ښکاري چې د سره صلیب موټرونه د رفح پولی لالاری مصر تاولی. اسرائیلی چارواکو روسته د شپږو اسرائیلی شزو او و ماشومانو خوشی کېدل تایید کړل. دا سه زمو شخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه وس څلور ویش ساعته اوریدای شي. د روان خبرونه په دوام کې اوري. د پاکستان ستره محکمه د افغان کډوالو د استلو خلاف د عریضه په اړه پریکړه کوي. ل پاکستان څخه سپین بول ډاکټر راستل شوی کډوال وایي
استری به نه مې کولې پیسې نه مې کپسونه دا غره کوم شی لا ول ولا کوي.
د خړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د شپږ میاشتو لپاره د تباندي 800 میلیون ډالر مرستې غوښتنه کړې. د غزنی اوسیدونکو د سردې د کرنیزې پروژې د بیا فعالیدو غوښتنه کوي. د دې پروژې پخوانی کارکونکي وایي
هر کار کول څه کوي شروع کوي د کار سړی به پیدا کوي. دا څه نه کې چې به سبا د خلکو ته پلاس ورکي یا به تجربه خلکو ته پلاس ورکي.
د کونړ اوسیدونکو د چاک د اوبول کموالی شکایت کوي.
د کور کې کویو
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
د پاکستان ستره محکمه د دسمبر په لومړۍ نیټه ل خپل هیواد د لکونو افغان کډوالو د استلو د پریکړې په ضد د سب شوي دعوی په اړه غونډه کوي. پاکستانی رسنۍ راپور ورکوي د دې غونډې لپاره د سردار طارق مسعود په مشه د یحیی اپریدی او عائشه ملک په ګډون یو پلاوی ټاکل شوی دی. د عریضه موده وړاندې د پاکستان یو شمېر سیاسي مشرانو او د بشري حقونو فعالانو په ستره محکمه کې د پاکستانی حکومت لخوا په زور د افغان کډوالو د استلو د پریکړې په ضد ثبت کړه. د بلې خوا د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو سرپرست وزیر وایي د بې اسناد افغان کډوالو استل دوام لري او تر اوسه له 4 میلیونه زیات افغانان پاکستان ته تر 4 لکه زیات افغانان له پاکستان څخه استل شوي دي. جزئیات د امید ظاهر مل پراپور کې.
د پاکستان ستره محکمه دراتلونکو جمعې په ورځ یعنی د دسمبر په لومړۍ نیټه د هغې عریضي په اړه غونډه کوي چې له دې هېواده په زور د افغان کډوالو د وشتو د پریکړې په ضد ثبت شوې ده. پاکستاني ډان ورځپاڼه لیکي سترې محکمې دې غونډې لپاره د سردار طارق علي مسعود په مشرۍ د یحیی افریدي او عائشه ملک په ګډون یو پلاوی ټاکلی دی. دا عریضه نږدې لس ورځې وړاندې د پاکستان یو شمېر سیاسي مشرانو او د بشري حقونو فعالانو لکه افراسیاب خټک، محسن داور، فرحت الله بابر، ایمان، زینب مزاري، سناتور مشتاق احمد، امینه مسعود جنجوا، محمد جبران ناصر، احمد شبر، عمران شفیق او یو شمېر نورو د پاکستان د لنډمهالي حکومت د هغې پرېکړې په ضد ثبت کړه چې هلته میشت افغانان په زور له دې هېواده وباسي. په دې عریضه کې په پاکستان کې له لسیزو راهیسې د میشتو افغان کډوالو جبري اخراج د اساسي قانون خلاف او غیر انساني پرېکړه بلل شوې ده. پتسام په لومړیو کې د سترې محکمې اداري برخې د عریضه په دې پلمه رد کړې و چې قانوني او ټولنیز ارزښت نه لري. خو نه وړاندې د ملي ډیموکراتیک غورځنګ مشر او د پاکستان د پارلمان غړي محسن داوړ په خپل ایکس پاڼه ولیکل د سترې محکمې له قاضي یحیی افریدي سره په کتنه کې د افغانانو د وستو د بهیر د بندولو غوښتنه وکړه چې ومنل شو او سترې محکمې د دوی عریضې په اړه د بحث ژمنه وکړه. د پاکستان سرپرست حکومت د نوومبر په لومړۍ نیټه د بیا اسناد افغان کډوالو وستل پیل کړل او تر اوسه د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو د سرپرست وزیر جان اڅکزي له قوله له 0.4 میلیون زیات افغان کډوال له پاکستانه اخراج شوي دي. د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو سرپرست وزیر چې پرونی رسنیو سره خبرې کولې دا هم ویلي چې د بیا اسناد افغان کډوالو د سنولو لړۍ به روان وي. د پنځشنبې په ورځ د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټي بیا انډیپینډنټ اردو څانګه سره مرکه کې ویلي وو تراتلونکې به میاشتې به د 1.5 میلیونه بې اسناد افغان کډوالو د وستو لړۍ بشپړ شي. په ورته وخت کې راستنه شوي افغان کډوال وایي لا هم له افغانانو سره د پاکستاني امنیتي ځواکونو بد چلند روان دی. ننګرهار ته راستون شوی عبدو ظاهر
افغانانو سره ډیره بد وضع کیدله او حتی کارډونه ورته شکول او هغه په ډیر په ظلم باندې د کورونو نه دغه کول وستل په گاډو کې اچول.
په پاکستان کې افغان کډوالو سره د پاکستان د امنیتی ځواکونو د بد چلند په اړه د ملګرو ملتونو بیا بیلو ادارو هم اندېښنه ښودلي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ دا هم تایید کړی چې په پاکستان کې افغان کډوال ځورول کیږي، نیول کیږي، شکنجه کیږي او بیا په زور افغانستان ته استول کیږي.
پاکستان په څکم یو میاشت کې لکونه افغان کډوال خپل خاورې ایستلې دي. افغانستان ته ستانه شوي کډوال د سرپنا په شمول له راز راستونزو سره مخامخ دي. په دې راپور کې به واوري چې راستنه شوي کورنۍ په څه ډول کړاوونو اخته دي.
فوزیا او ګلبادام د خپل کورنۍ سره یو ځای تازه د کندهار د سپین بولدک لاري له پاکستان څخه هیواته راستنی سوي دي. دوی هلته د پاکستان د امنیتي ځواکونو د ځورونې کیسې کوي. اوایي دغه ځواکونو نه یوازې نارینه وهل ټکول بلکې د دوی کورونو ته هم داخل سوي او شزه وهلي ټکولې دي. دغه راستنی سوي میرمنې وایي په پاکستان کې هرڅه ترې پاتې سوي او تشلاس وطن ته راغلي دي. دوی له مرستندوی بنسټونو او د طالبانو له حکومت د مرستو ترڅنګ د دایمي سرپنا غوښتنه کوي.
چې کاکړ به ورته لاغه دي ماجر د صفاته سو دا د ماجر کور د صفاسو بیا به ورسوله ولی نه وزي نن لا خبر در کوم سبا شي لا ولا کرا سوي سي بسترې به نیمه کولې پیسې نیمه که پسونه دا غره کوم شي لا ول ولا کوي د ظلمونه کول کاپیر زموږ سره نه دي کړی
نه پریخودلو یو خوای نه رسر کوله کړی رشک کالی رشک ګرځه ول د اگستو کالی ټول رشک شی وکو پیسې ټول رشک واخ سي فاران تمام روز روزانه کوله ما هم به قرار د ورځې به ټول راکی ول ویدو لکه امریکا دی لا بل په وګرځي.
په افغانستان کې د خړو نړیوال پروګرام وایي هر ورځ زرګون افغان کډوال په داسې بدبخت کې افغانستان ته ستنیږي چې په پاکستان کې د هر څه پریشدو تاړ دي او د خړو په شمول د تګ اسانتیاوی نه لري. 55 کلنه کونډه بیبي یو له دغه کډوالو ده چې له 2 کلونو وروسته هیواد ستنیږي. دا وایي له هیواده د بیوزلی لامل کډواله سبب و خو هلته هم د تیر کال راغلو سیلابونو له سختي بیوزلی سره مخ کړه.
نو چې مجبوري یم لړ چې وګوره روټي مونږ سو پیدا کول دا کوچنیان مې کوچنیان و بل بزګری کې بزګری مو کول فروش کاله چې څنګه کوي کور مو سیم زره برابر کې هغه وبوي وره خو به تاسو هم شاید خبر سي پاکستان وبوي وي دا د یو نیم کال انجلی مې ودا پک شته ولاړ و لاس ملانه کې فیدا نه غشن چې دا کړه بار یو بل په خاص کړه مو څه دا غواړي چې موږ ته یو ځای برابر کې مې نه برابر کې وروډي برابر کې.
د ځوانانو د پارلمان غړي او د شجو د حقونو فعال ورجمت وخه د پاکستان د حکومت لخوا د افغان کډوالو په ځانګړي توګه میرمنو سره دا ډول چلن د تابتر خوالی ډک بولی د میرمن توخې په وینا په زور د افغان کډوالو ایستل و هل ټکول او د اغوی دانوالو ضبط د ټولو قوانینو خلاف عمل دی.
پاکستان یو اسلامی هیواد دی، په ډیر ډاډه باندې هر ځای د بشر د حقوقو په حق له د ماجرینو د حقوقو په حق له د خپل هیواد څخه دفاع کوي، یا دوی خپل تر پښو لاندې کوي. د کوم عمل چې د پاکستان حکومت د افغان ماجرینو سره تر سره کوي، دا د بشر د قوانینو، نړیوال قوانین خاصتا هم همدارنګه د ماجرینو د قوانینو پر خلاف عمل دی.
ل پاکستان د ناقانون افغان کډوالو د وټول لپاره د پاکستان مهلت د نومبر میاشتې په لومړی نیټه پای ته ورسید. له هغه وروسته ل 400 زره زیات افغان کډوال د هیواد څخه ایستل شوی دی. د کندهار په سپین بولدک کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو امیرت چارواکي وایي یوازې د نومبر په لومړی درونو کې 22 زره کډوالي کورنۍ چې شاوخوا 102 زره کسان کېږي د سپین بولدک لاره هیواد ته راستانه شوی دی. په داسې حال کې چې هوا ورځ تر بلې په سړېدو ده، راغلي کډوال د خوړو، سرپناه او د روغتیا په برخه کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. په ځانګړي ډول هغه میرمنې چې د کور سرپرستی په غاړه لري. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په پرله پسې توګه د میرمنو فعالیتونه محدود کړي دي او هغوی ته د لوړو زده کړو او په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د کار کولو اجازه نه ورکوي.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړي؟
خړې خاوري او بس منګي درې خپل بسګونه سم شومان سره دي.
اوس ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو ته رسوي خپل استونزې بیان کړي. فلحال
خوشاله یو سم نست او نو خپل کور شته.
د واتس اپ شمیره 00 422 12 41 د پیغام سبتون کې ماشين شمیره 00 422 12 41 45.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وای په راتلونکو شپږو میاشتو کې 840 میلیون ډالر او تارتیا لري چې له 1 میلیون ډیرو اړو خلکو سره مرسته وکړي. WFP په خپل روستي راپور کې ویلي چې د پروګرام د اکتوبر په میاشت کې له 4 میلیونو څخه زیاتو خلکو ته د خوراکي موادو او نقدو پیسو مرسته کړې ده. د دې موضوع جزئیات د سناکا کړ پر راپور کې واوري.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وای چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې 340 میلیونو ډالرو ته اړتیا لري چې په افغانستان کې له شاوخوا 1 میلیونو زیاتو اړمنو کسانو سره مرسته وکړي. یاد سازمان د شنبه په ورځ په راپور کې ویلي چې په اکتوبر میاشت کې په افغانستان کې یوازې 4.4 میلیونه اړمنو کسانو ته د خوراکي توکو او نقدو پیسو مرسته کړې ده. په دغه راپور کې ویل شوی چې له دې شمیر 2 میلیونو غیر نقدي مرستې او 1 میلیون کسانو د ژمي لپاره د ځینو اساسي توکو په ګډون نقدي مرستې هم ترلاسه کړې دي. راپور زیاتوي چې د دې مرستو په بل برخه کې د خوندزي او ځینو زده کوونکو، ماشومانو، د شیدو ورکوونکو او امیندوارو میندو لپاره د تغذیه توکو برابرول هم شامل دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي هڅه کوي د مالی سرچینو د تامینولو په صورت کې د ژمي په اوږدو کې د افغانستان په 386 مو کې له 6.5 میلیونو خلکو سره د خوراکي توکو مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د هوا په سړېدو سره په کابل کې یو شمیر اړمن کسان وایي چې د ژوند د لومړنیو توکو د پیرلو توان نه لري. د دوی له ډلې محمد آزادی رادیو ته وویل
خامه مایوبه ده د 500 فامیلی په څلور لارې کې کراچۍ لرم. زما ستونزې ډېرې زیاتې دي. نن مې 100 روپۍ کار هم نه دی کړی چې د لارې کرایه ورکړم او کور ته ولاړم.
یوې بلې اړمنې میرمنې چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي هم آزادی رادیو ته وویل
نه وړل لرو او نه غوړي. خوشینی ډیره دا ژمی رغی لرګي او سکار نه لرو. غواړم چې له ما سره مرسته وشي.
دغه کسان په داسې حال کې د خپلو اقتصادي ستونزو په اړه خبرې کوي چې د خوړو نړیوال پروګرام په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د زلزلې، اقتصادي فشارونو، او هیواد ته د کډوالو د راستنېدو له امله د اړمنو کسانو د شمیر زیاتوالي ته اشاره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د پخوانیو احصایو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري، خو اوچا زیاته کړې چې د پاکستان په ګډون له ګاونډیو هیوادونو څخه د سلګونو زرو بې اسنادو افغان کډوالو ایستل به په راتلونکي ژمي کې د اړمنو کسانو شمیر زیات کړي. پاکستان څخه د باندې 1.1 میلیونه بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده، چې ځینو یې له پاکستانه تر شړلو وروسته ازادي راډیو ته ویلي چې په پاکستان کې مال او شتمني پاتې شوي او خالي لاس هیواد ته راستانه شوي او بشر دوستانه مرستو ته اړتیا لري.
په غزنی کې د هیواد دوهمه لویه کرنیزه پروژه یو مخ له کاره لوېدلې، زرګونه جیری بمځکه یې غصب شوې، د ماشینرۍ زیاته برخه لوټ او غلا شوې او فابریکې په ټپه ولاړې دي. اوس د غزنی ګڼ اوسیدونکي د دې پروژې د بیرته جوړولو غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د سردې کرنیزه پروژه دا پروژه په 1400 هجری شمسی کال کې ډیزاین شوی او شپږ کاله وروسته بشپړه شوې ده. پر شپږتیا زره جریب مځکه جوړه شوې ده. سردی پروژې چارواکي وایي هغه وخت دغه پروژې په تکمیلېدو 40 میلیارد افغانۍ لګښت راغلی وو او شاوخوا 3500 کسانو پکې کار کاوه. د روسي انجنیرانو په مرسته جوړه شوې ده. سردی پروژه هغه وخت مستقل ریاست وو، شپاړس امریتونه یې درلودل. د هر امریت درې یا څلور مدیریتونه وو چې شاوخوا 160 کسان کارمندان یې درلودل، خو اوس هغه سینه ده ځکه امریت سوي او یوازې 40 کسه پرسونل لري. د مشینري زیاته برخه یې وخت په وخت زورواکو او چارواکو لخوا لوټ سوي او چور سوي. د تعمیرونو او ورکشاپونو ورونه شټرونه او دروازې غلا سوي، ودانۍ کندوالی سوي او اوس شنو کوترو پکې ځالې جوړې کړې دي. دا پروژې په هاته کې په سونو ناکار موټران، تراکتوران، بلډوزران، سکواټران او نور غشتلې ماشينري په پنچرو ټیرونو پرته ده چې د ډیرایو یې ماشینان ایسي او نور درنې وسپنې چورسوي او یوازې باډې پر سینه پرتې دي. سپینجری عبدالجلیل شپاړس کاله په دغه پروژه کې مامور پاتې سوی.
خو انقلاب سو جنگ سو مقصد ډېر افسوس ده.
دای وای دلته 50 میلیونه ټنه وسپنه پکې پرته و چې اوس یې زیاته برخه چور او غلاسه وي ده. د نورو میوه او محصولاتو ترڅنګ په کال کې 800 ټنه غنم ورڅخه اخیستل کېده، خو دغه پروژه اوس یوازې یو کبالخانه او کندوالې پاتې ده.
یو وای دا چې ارزاد به شوی و چې د وسپنو په شمار باندې 50 میلیونه ټنه د وسپنه ده.
عبدالجلیل آزادی رادیو ته وویل لا یادې پروژې د امنیتي ځواکونو د تمویل او یو شمیر پاپریکو لپاره ګټه اخیستل کېده، خو وروسته د خپل منځي جګړو پر مهال سیمه ییزو زورواکانو ټول تاسیسات، ترانسپورتي وسایل او نور سلګونه تولیدي ماشینونه چور او لوټ کړل. ډیرای کارخانې درلودې.
کارخانې مقصد نجاري و، ریګریشن و، ماشینری د ماشینانو جوړېدو او موټرو جوړېدو دا ټول شان موجوده.
لا ریاست، جماعت او روختن څخه پرته په سردی پروژه کې و درس غټ او واړو کورونه جوړ سوي دي. سردا لکه چې بند ورسته د افغانستان دوهمه لویه کرنیزه پروژه ده چې دلته نجاري، ریګوریشن، د وسپنو ویلولو کارخانه، د سر کود جوړول، د موټرو ورکشاپونه او ځینې نورې تخنیکی کارخونې وي، خو اوس نسته. دا په داسې حال کې د چوست غزنی ګڼ اوسیدونکو د دغه پروژې د بیرته جوړولو غوښتنه کوي چې له دې سره به هم حکومتونو، هم د سیمې خلکو او هم هیواد ته هر اړخیزه ګټه ورسیږي. شاوخوا شپېته کلن عبدالوهاب په دغه پروژه کې کلونه وړاندې تحویلدار پاتې سوی دی. دی وایي د دې پروژې بیا فعالېدل به یو ښه اقدام وي چې دولت او ځایي اوسیدونکو ته به یې ډېرې ګټې ورسیږي.
هر کار کول چې کوي شروع کوي د کار سړی به پیدا کوي. داسې نه کې بې سواده خلکو ته په لاس ورکې یا بې تجربې خلکو ته په لاس ورکې. کنه دا پروژه داسې و، دلته زه تحویلدار وم، دا یو ډیپو تقریبا په درې میاشت کې نوسو موجود دي، اوس هیڅ شی نشته. دا کاشکې کار ورته سوی وای، هغه دې موږ بس کړو.
پنځه کلن نورالدین په دغه ځای کې ساتونکی دی. دی وایي له دې پروژې شپږ دېرش زره جریبه کرنیز ځمکه خړوبېده او تر څنګ نور اقتصادي ګټه هم اخیستل کېده، خو که بیرته فعاله سي د خلکو په ژوند او د بیکارۍ کچه په راټیټېدو کې مثبت رول لري.
موږ کار غواړو چې جوړه سي. اول د هلمند پروژه وه، دوه داوطان وخت کې دغه دوه پروژه وه، اویا اتیا زره جریبه ځمکه ټوله غضبینه نیولې ده، غصب کړې ده. کارونه نشته پکې، شی نشته پکې، خلک بېروزګاره دي. سي اوس کار پرې وسي، په دې پروژه باندې کار وسي او د خلک مصروف سي او د پروژه یو سایدات پیدا کوي او څه ژوند زندګي خلک اوس برابره سي.
خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي هڅې پیل کړي دي چې یاد پروژه بیرته فعاله کړي. د سردې پروژې مسؤول نورالحق منصور ازادۍ راډیو ته وویل دغه کار د امریت صلاحیت نه کیږي، نو له وزارت سره یې خبره شریکه کړې ده چې دغه پروژه په وزارت پورې مربوط سي.
موږ داسې غوښتنه کړې ده چې دغه پروژه راسن باید تر وزارت پورې مربوطه سي. مخکې راسن تر وزارت پورې وه، ځکه په امریت په صلاحیت باندې او د امریت کوم امکانات چې ورته ویل کېږي، دا هېڅ امکان نه لري چې دا پروژه ورباندې په پښو ودرول سي. که راسن په وزارت پسې مربوطه سي، بیا یو څه امکانات شته انشاءالله.
دا چې دغه دومره لویه پروژه په داسې بد حالت کې قرار لري، نو امکان لري چې بیرته دې فعاله او جوړه سي. عبدالجلیل یې په اړه ځواب وایي.
بالکل جوړېدای شي چې اول پرسنل ورته ورکړل شي، دوم مستقله بودجه ورته ورکړل شي او مکمل بودجه ورته ورکړل، او کاریګری او فني نفر یې انجینران. دا پروژه ډېر په آسانۍ سره جوړېدای شي، ځکه نارونه یې ښکلي دي، جویان ښکلي شوي دي، تنه دونه دي چې له خاورو ډک شوي دي.
دا چارواکو په وینا چې د پروژې له شپږ دېرش زره جریبه ځمکې څخه شپږ اویا زره جریبه ځمکه یې د تیرو حکومتونو د بېغورۍ له امله غصب شوې ده.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلور ساعته
وسم یو نړیواله موضوع ده. حماس ډلې لخوا د ولس خوشی شویو کسانو له ډلې د اسرائیل دیارلس وګړینن اسرائیل ته وسپارل شول. د خطر چارواکي وایي حماس پرون ناوخته ولس وګړي د سره صلیب نړیوالو کمیټې ته وسپارل. د دې موضوع تفصیل واوري.
د حماس ډلې لخوا د یرغمل سویو کسانو د خوشی کولو په دویم پړاو کې د اولسو خوشی سویو کسانو له ډلې دیارلس یې د اسرائیل وګړي و چې نن تر خوشی کېدو وروسته اسرائیل ته ورسېدل. دوی تیره شپه خوشی سول چې په هغوی کې دیارلس یې د اسرائیل او څلور نور د تایلند وګړي دي. اسرائیلی چارواکو تایید کړی چې د دوی په خوشی سویو کسانو کې شپږ ښځې او اوه ماشومان شامل دي. حماس افراطي ډلې په لومړیو کې ویلي وو چې و بهرني وګړي هم خوشی کړي، خو قطري چارواکو وروسته دغه شمیر څلور یاد کړ چې ویل کېږي د تایلند وګړي دي. د وفا په نوم د فلسطین خبری ویب سایټ راپور ورکړی چې د اسرائیل له زندانونو هم شاوخوا نه دېرش فلسطینیان چې ښځې او ماشومان پکې شامل دي خوشی سول. د جرمني خبری اجنس د ینت په نوم د اسرائیلی خبری ویب سایټ په حواله راپور ورکړی چې ټاکل سوی نن یکشن به هم دیارلس نور یرغمل سوي کسان د حماس افراطي ډلې لخوا خوشی سي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د نن سهار په دې راپور کې د اسرائیلی چارواکو په وینا ویل سوي چې د دغو خوشی کېدونکو یرغمل سوو کسانو په ډله کې امریکایي وګړي هم شامل دي. د دغو کسانو له خوشی کېدو داسې ښکاري چې په غزې تړانګه کې د اوو اونیو له جګړو وروسته نازک اوربند نافذ دی، خو بیا هم ځینې پیښې سوي دي. نن د دغه څلور ورځني اوربند درېیمه ورځ ده. د اسوسییټډ پرېس خبري اجنس د راپور له مخې د فلسطینیانو روغتیایي چارواکو نن یکشنبه ویلي چې اسرائیلي ځواکونو په لویدیځه غاړه کې د څلورویشتو ساعتونو پر مهال لږ تر لږه اته فلسطینیان وژلي دي. افراطي ډلې حماس د اکتوبر میاشتې پر اومه پر اسرائیل په خپلې حملې سره 1200 کسان ووژل او تر 240 زیات نور کسان یې یرغمل کړل چې تر هغه وروسته اسرائیل پر غزه هوایی او مځکني عملیات پیل کړل. د افراطي ډلې حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي د اسرائیل په حملو کې تر 1200 او 300 ډیر کسان وژل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د برېټانیا ټلګراف راسپانې د هغو دوو ورونو د نیول کېدو په اړه لیکلي چې غوښتل یې افغانستان ته لاړ شي او له داعش سره یو ځای شي. 21 کلن محمد عبدالحلیم حیدر خان او 23 کلن محمد حمزه حیدر خان په جولای میاشت کې اعتراف کړی و چې د تروریستي اعمالو لپاره یې تیاری نیوله. دوی وروسته په برمنګم کې د محاکمې په مهال خپله خبره بیرته واخیسته، خو قاضي د جمعې په ورځ دواړه په قید محکوم کړل. حلیم حیدر خان په 10 کاله او کشر روري په 8 کاله باندې محکوم شول. د دوی د قید موده 4 کاله زیاتېدای هم شي. دوی قاضي ته وویل چې په 2022 کې افراطي افکار ورته پیدا شول او له داعش سره د یو ځای کېدو لپاره د افغانستان د سفر پروګرام جوړ کړ. له دې ډلې سره د یو ځای کېدو فورمې هم ډکې کړې وې. د 2 تنه د نومبر په 2 په برمنګم کې په خپل کور کې ونیول شول. بزنس ستاندارد د ورسپانې د افغانستان د روغتیايي سکتور د ملاتړ لپاره د اروپایي اتحادیې د مالی مرستې خبر ورکړی دی. ورسپانه لیکي په داسې وخت کې چې افغانستان له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی، اروپایي اتحادیې له ساري ناروغیو سره د مبارزې او د افغانستان د روغتیايي سیستم د ملاتړ لپاره د 10 میلیون یورو د ورکولو ژمنه کړې ده. دا پیسې به د روغتیا نړیوال سازمان ته ورکوي چې په افغانستان کې له ناروغیو سره پر مبارزې او د دغه هیواد د روغتیايي سیستم پر ملاتړ ولګوي. دا مرسته په داسې وخت کې کیږي چې له ګاونډیو هیوادونو څخه لکونه افغانان بیرته افغانستان ته استول شوي او په ځانګړي ډول د هغو افغانانو په منځ کې چې له پاکستانه استل شوي د ناستې په شان د ساري ناروغیو د خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوي دي. د دې لپاره چې له پاکستان څخه اکثره استل شوی افغان کډوال په خپل هیواد کې سرپناه لري، ډیرې په موقتی خیمو کې اړوي چې د تشناب او نظافت اسانتیاوی نه لري. له همدې کبله د دوی په منځ کې ناروغي په اسانه سرایت کوي. د عربي هیواد عمان ټایمز اف عمان ورسپانې په افغانستان کې د کتابونو د پلورلو او چاپولو په اړه لیکنه خبره کړې ده. ورسپانې لیکي افغان کتاب پلورونکو او کتاب خپرونکو په خپل هیواد کې د کتاب د بازار پر سړېدو اندیشمن دي او وایي چې په تیرو 2 کلونو کې 50% مشتریان له لاسه ورکړي دي. دوی د غراز وایي چې لا هم د کتاب د پلور بازار په سړېدو دی، ځکه چې د خلکو اقتصادي ستونزې ریشي ویدي. په کابل کې د کتاب چاپونکو اتحادیه وایي چې اوس په افغانستان کې 100 کتاب خپرونکي 1550 کتاب پلورنځي او 1550 مطبوع فعال دي، خو ټول له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د کونړ د مرکز اسداباد په ګډون د دی ولایت د سیاتو سیمو اوسیدونکو شکایت لري چې د ټراک پاکي وبنه لري. دوی وایي هغه کوهیان چې په خوا کیندل شوی وو هغه هم وس وټ شوی دی.
د شولتن ولسوالۍ او مرکز اسداباد دوه تن اوسیدونکو حاجی احمد جان او زاهد الله
دته د پاکو وبو مشکلات وروسته ډیر زیات دي. یو په دا کونړ سیمه کې دی وو سیلابونه دا والا وخت وو خلیګ او ناوړي چې د خلکو ضرورت نه حالي خوش کډېره دا کوم چې ورونو وبو یا غو چې شوی دي وروسته ډیر په تقریب کې دي. دا مار د اسلامینه وغوړل چې موږ د سلطان په ولسوالۍ کې د سودیش وبو کارونه موږ ته وکی خو یا نو یو کې دي ورسره ته
تر نورګل او لچپی درې تر مرکز اسداباد پوری ډېرې کلی او کورونه سندونو سره نږدې پراته دي، خو به هم د وچکالۍ په وجه زمکه لاندې اوبو کچه مخ په کمیدو او ټیټېدو ده او دې کار خلکو ته مشکلات پیدا کړې دي. د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر حاجی جمعه خان
د اوبو ډېره سخته ستونزه ده چې څو څاګانې دلته موږ ته منظوري شي ناوکې او دلته د سرکه کې هم د اوبو کمزورتیا ده او ناوې ته اوبه ډېرې زیاتې ښکته روانې دي. سږکال ډېر زیاتې وچکالي ده، څه نشته دی.
په کونړ کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي بیا وایي په ټول کونړ کې ولسونو ته د سخلو پاک اوبو د چمتو کولو لپاره هڅې پیل کړې او په یو شمیر سیمو کې پروژې هم شروع کړې دي. د یاد ریاست مشر شمس الرحمن سیلاب ازادي راډیو ته وویل
د بریپورت د مایی کلی تقریبا 1500 کورونو پورې ظرفیت لري دغه پروژه، او د شیګل د کربوړی د ډاک چې دغه تقریبا 2500 کورونو ظرفیت لري، او دغه شانې د وټاپور کړي پروژه هم 2500 کورونو ته د اوبو د ورکولو ظرفیت لري.
د کلیو بیرغونې او پراختیا ریاست چارواکي وای په تیرو څه باندې دو کالو کې د یونیسف او نورو همکارو مؤسسو پر مالی مرسته زرګونو کورنیو ته د څښلو پاکې اوبه چمتو کړي او لستونزو اخلاص کړي دي.
د روانې خبرونې په دوام کې ومه ورځ پروګرام لرو، خو اوس چې